د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځني بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ، په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي وو. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. کامیر هوایي شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یوه ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 850 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویې ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم پکې شامل دی، ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همداراز د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وځنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکوونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي، ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې له درې ورځني بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات واوري، خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو په یو مرکه کې به واوري چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، یو نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کړو.
په تېرو درې ورځو کې د انټرنیټ په نشتون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې موږ نت پاره کړی دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی، دراسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مړي د ژوندي د دې پښتنه احوال واخلو.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پای را سره اوسې دی اوریدو لپاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې له سره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. د روانې اونۍ د دوشنبې ورځې دغه بندیز د سوداګرۍ راکړې ورکړې په ګډون د ژوند په ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادۍ راډیو ته ویل چې له دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي. ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې زندیدل انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو. خو لا معلومه نه ده چې د خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پیښه نشي. د روانې اونۍ د دوشنبې ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي او سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي.
چې په افغانستان کې د بل ورځې رسی نیټ چې کم دی هغه بند شوی دی، نو په هغه وجه باندې ډېر غټ نقصان خلکو ته رسیدلې. البته بارډر خو کلاو دی، خو د ګاډیو چې کم دی اخوا او دی خوراتلک دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهره خبره ده چې نیټ نه وي نو ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېرې ټریلې ولاړې دي، غاړي تم ټریلې ولاړې دي. د غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. د هغه غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دی، فروټ دی، ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پختونخوا ایالت سیمه ایز چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د تړل کېدو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیمه اجنس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د شنبې د ورځې له 2 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږه 8 سوه لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دی اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بایو کې هم لوړواله راغله او د غراز بانکونه وسارو راکړه ورکړه بند ده.
بندر بند
ده، اسلام کرا بندر بند دی، تګ را تک نشته، بارچلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي. خو دلته ورسره به لوړې شوې دي، نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا لاري هر ورځ لشپک تر وسه لاري افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت د روان سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې سندي ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې انټرنیټ بیرته فعال شوی دی. کتر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبان حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی وو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبې ورځې په مازدیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د دې بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی دا څرګندونه د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې د شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. لکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه دا چی کیږي، بې برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم ژورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی و صحتی همه خدمات د معلومات و مشورو عاجل و ارتباطات و دی نشت لعمله دی خلق و جون غط خطر سر مخیگی. نو اسلام دی علم و پوهاوی و خوشحالی و دی سعادت دینده، او انټرنیټ نن دی علم او حلال غټې دا یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قران او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځان لري.
خاغره زکی ویل کی چې د موضوع عام خلک هم ډیر ځان کړی، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیر کسان پیږي چې په افغانستان کې بی وزدی د مخکې به د کورنۍ د غړو خپلوان دوستان لخوا د دوی ملاتړ کیدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې ډالر یا یورو له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د اغله پرال تلیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېرې کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. تیار کور یو کس یا دو کس په بهر کې په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، یو هغه پیسې هغه خپل هغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده. ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ زیانونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات چې ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمي خط ځل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوی ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف سی حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته. دا چې دا معنی ده په اصول دی فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راو کوي چې عادي وخت کې معنی دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بلا موضوع دا ده چې صد زراعی یوازې د ګناه سرچینې ته کې، یعنی د منکراتو مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتل زی.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظر کتنه کول. البته یادونه ورده چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځنۍ بندیز نور پای ته رسیدلې. نن د ماخام په 8 بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم په افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځنۍ بندیز د زیانونو په اړه خلق کورنۍ څومره زیانمنې شوې په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشي خپل د زړه حال وایئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ 0040 او 0301 001. دا د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده. یو ځل بیا تکراروم 0040 او 0301 001.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دوه سرچینو چې د غزه په اړه روانو خبرو اترو خبر دی رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دی چې د سولې د دې پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نورياس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزه لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغه څرګندونو داسې بریښي چې د غزه لپاره د ترامپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربی هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پوره زول چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ترامپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مودو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزي وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سلو اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي، خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو له کبله یو شمیر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکو چې د اسارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې مخبور شي وویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپل ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبه پورې ځغږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د ښار کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حوالې اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حوالې اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې نو مخفور شي ازادي رډیو ته ویل چې خپل کورنۍ سره دی وی اړیکې لپاره د ډیورنډ کرخه تصویر مسیمې دراغله او له پاکستانی سیم کارت یې ګټه اخیستي.
زه خپل ته سرحد کې پروتم د پاکستان سره، پاکستانی سیم متر را سکرای د پاکستانی سیم کې متر نت پاره کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دي دراسه مجبور یو شی سیم د سیم پیدا کړو د مولي د ژوند دي د پښتنه احوال او افریقا کوسونه خلک د شپې دلته هم تراغلی او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې مور ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړی و اړ شوی چې د هغه د خبره خستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چې د پیښور کې د سینې سرطان لري هغه ته تداوی لپاره راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګو خدای نه خاصه مور به می څنګه بنې شوی. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وتلم د 2:30 بجې وش شاوخوا چې پیښور ته رسیدلم او شکر دې مور جان مې خده.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ للس او په زیات ولایتونو کې پرې کړی او ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته یو شیبو کیو درنو اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته. د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ که څه هم ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولی دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دې کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سغم زیاته کړه
دا د کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی. دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شعري ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه مو کړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او وروسته انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو او د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول شي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو، او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پس از نزدیک 3 روز اینترنت در کابل پایتخت افغانستان و برخی دیگری از ولایت‌های افغانستان از جمله هرات دوباره وصل شد. بر اساس گزارش‌ها شبکه‌های مخابراتی هم در افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرد. هنوز رسماً طالبان در این مورد تبصره نکردند. حکومت طالبان عصر دوشنبه شبکه‌های فایبر نوری اینترنت پرسرعت را قطع کرد که باعث اختلال در شبکه‌های مخابراتی هم شد، بیشتر تا لحظات دیگر. شرکت خصوصی خطوط هوایی کامیر می‌گوید که ممکن است از عصر امروز پروازهایش را سرگیرد. محمد بشیر نماینده شرکت کامیر در کابل در پیام ویدیویی که در رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شده گفته که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت لغو شدند. با گفته او آخرین پرواز خطوط هوایی کامیر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد. محمد بشیر افزوده که لغو پروازها مشکلات زیاد را برای مسافران ایجاد کرده و به ویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کردند که در 9 ماه اول سال 2025 بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 58 تنشان شهروندان افغانستان هستند. آنان این سلسله اعدام ها را نکوهش کرده و نقض آشکار قوانین بین المللی خواندند. این کارشناسان به شمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در بیانیه مشترک گفتند که اعدام های ثبت شده از اول جنوری شامل 57 مرد افغان و 1 زن افغان می شود. گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شدند. و حکومت ایالات متحده از امروز تعطیل شد. این پس از آن است که نمایندگان جمهوری و جمهوری خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید به توافق نرسیدند. انتظار می رود تقریبا 750 هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شوند و برخی از آنها احتمالا اخراج می شوند. بسیاری از ادارات شاید برای همیشه تعطیل شوند، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قول داده که بانوان تلافی کارهایی را انجام دهد که برگشت ناپذیر و بد استند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
خوشبختانه بعد از دو نیم روز یا بیشتر از 48 ساعت قطع سیستم اینترنتی در افغانستان، امروز دوباره ساعت 4:30 بجه فعال شد و همه میتونن که از این استفاده بکنن.
بازگشت اینترنت به بخشای از افغانستان، اما سه روز بدون اینترنت چطور گذشت؟
در این سه روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم میکنم به کل فرج حس میکردم خود را.
و تأثیر قطع اینترنت بر تاجران چی بود؟
افغانستان که دبل ورزی رسی نفت چه کم دیگه؟
به دلیل قطع شدن اینترنت به تاجران ضرر زیادی رسیده است. مرز باز است اما تجارت متوقف است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستی. طوری که در خبرها هم گفتیم، برخی از شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی عصر امروز در افغانستان به شمول پایتخت کابل دوباره فعال شد. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به اینترنت دسترسی پیدا کردند. در پی قطع اینترنت مردم مجبور شدند برای تماس با خانواده‌هایشان انجام امور تجارتی یا تا خود را به مناطق مرزی برسانند و از سیمکارت‌های خارجی استفاده کنند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، برخی از این شبکه‌ها عصر چهارشنبه اول اکتبر دوباره فعال شدند. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که موفق شدند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. یوسف، یک باشنده ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه بعد از دو نیم روز یا بیشتر از 48 ساعت قطع سیستم اینترنتی در افغانستان، امروز دوباره ساعت 4:30 بجه فعال شد و همه میتونن که از استفاده بکنن.
اما شماره از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی میکنن میگویند که هنوز هم موفق نشدند که با اعضای خانواده هایشان در داخل افغانستان به تماس شوند. اینترنت و شبکه های مخابراتی از عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر در سراسر افغانستان به گونه کامل قطع شده بود. حکومت طالبان در این مورد هیچ توضیحی ندادند. در پی قطع شدن اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مرزی مجبور شدند برای برقراری تماس های ضروری و پیگیری کاروبارشان به نقاط سرحدی بروند و سیم کارت های خارجی استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود اینترنت و شبکه های مخابراتی کاروبارشان را مختل و آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. یک باشنده ولایت نیمروز که صرافی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید به نقاط سرحدی ایران رفته و با استفاده از سیم کارت ایرانی توانسته کارهایش را پیگیری کند. او روز چهارشنبه اول اکتبر به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
ما از ولایت نیمروز از سر مرز ارتباط گرفته، داخل شهر سیم کارت ارتان نمیده، مجبور هستیم بیاییم سر مرز ایران. از سر مرز بتانیم که با مشتریان عزیز خود ارتباط قائم کنیم، حوالجات خود و مشکلات خود بپرسیم و حوالجات خود بگیریم، بعد از این باید برند مغازه دفتر اجراعات خود بکنه.
یک باشنده ولایت ننگرهار که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید به یکی از مناطق مرزی پاکستان رفته و تنها راه تماس با خانواده‌اش استفاده از سیم کارت پاکستانی است.
من اینجا در سرحد پاکستان هستم. سیم کارت پاکستانی گرفتیم و برای برقراری ارتباط با خانواده، خویشاوندان و اقارب خود که در خارج و یا در پاکستان هستند در آن اینترنت فعال کرده ایم. مجبور هستیم یک سیم کارت پیدا کنیم تا از احوال زنده و مرده آنها خبر داشته باشیم. دیشب صدها نفر به طور خم آمده بودند و با استفاده از سیم کارت های پاکستانی مشکلات خود را حل کردند.
اما برای برخی ها مشکل حتی فراتر از این بوده است. تعداد از آنان میگویند که ویزای معتبر داشتند و با عبور از مرز خود را به کشورهای همسایه رساندند تا از وضعیت خانواده هایشان باخبر شوند. یک باشنده دیگر ولایت نگرهار برای آنکه از وضعیت صحی مادرش که برای تداوی به پاکستان رفته بود باخبر شود، ناگزیر شد خود روز سه‌شنبه 30 سپتامبر به پاکستان سفر کند.
نوزما مور جلد پیخور که دی سینه سرطان لري.
مادرم به بیماری سرطان سینه مبتلا است و برای تداوی به پشاور آمده بود. من خیلی نگران بودم که حالا مادرم چطور باشد و چی شده باشد. به همین خاطر دیروز صبح ساعت 7 از خانه بیرون شدم و حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر خود را به پشاور رساندم. شکر خدا مادرم خوب است.
حداقل 5 مسئول در سفارت‌های افغانستان تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفتند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومتشان قطع شده است. پیش از این طالبان در چندین ولایت افغانستان اینترنت فایبر نوری را قطع کرده بودند. برخی منابع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است. این خاموشی ارتباطی واکنش‌های گسترده جهانی را نیز در پی داشته و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد آن را نقض آشکار حقوق بشر دانستند.
کیمیا مدثر جامعه شناس مقیم افغانستان است. خانم مدثر به رادیو آزادی گفت که بدون اینترنت خود را در جریان این سه روز فلج حس می کرد. با او صحبت کردم و در آغاز گفتگو از او پرسیدم که سه روز چطور گذشت؟
چیزی واقعی است که ما در دنیای زندگی می کنیم که وابسته به تکنولوژی هستیم، وابسته به ارتباطات هستیم و ارتباطات و تکنولوژی که خطوط تلفنی و اینترنت هم جزی از آن هست مثل غذا برای هر انسان امروزی چه در افغانستان زندگی می کنه و چه در دنیای دیگه زندگی می کنه یک چیز ضروری است. بنابراین در این سه روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم می کنم با کل فرج حس می کردم خود را و هیچ حساب نمی شد زندگی، هیچ روز شو نمی شد، شوی روز نمی شد، پر از مشکلات، پر از دغدغه و ای که از فامیل خبر نداشتیم. من شخصا خود مسافر هم هستم، خبر ندارم، تا حال هم نتونستیم با خانواده ارتباط برقرار کنم که مادرم چطور است، خانواده ام چطور است و این به شدت بریم چی از لحاظ کاری، چی از لحاظ اقتصادی که برای کسایی که تاجر است، برای کسایی که زندگیشان وابسته به ارتباطات هست، چی برای کسایی که مسافر است، از لحاظ روحی اذیت کننده است و این به شدت درد افزا و به شدت دردآور بود. من فکر می کنم که اگر همچون مسائل دیگر خدا نکنه تکرارشون، اگر تکرارشون، این یک بحران به شدت بزرگ است.
بله، شما گفتین کارتان را با استفاده از اینترنت انجام میتین. میشه کوتاه در مورد کارتان برای ما بگوین چه کاره؟ مثلا
ما در یک از اینجاهای لوکل کار میکنم که وابسته به کمک‌های بشری و بشر دوستانه است و پروژه ما آقای احمدی در ارتباط با کودکان آسیب پذیر است که کار میکنیم. ایمیل داریم، راپور داریم، دیگه خدمت شما عرض کنم گزارش داریم. تمام این نمیا فلج شده بود، کس از کسی خبر نداشتیم. فقط ما میرفتم در دفتر کاری میششتم، دیگه خبر نداشتم که در دفتر مرکزی ما چه کار است، چه چیزی از ما خواسته شده، ما چی کاری را بکنم و هیچ معلوم نبود، سر درگم بودیم.
خب حالا که اینترنت برقرار شده در جایی که شما هستین، چقدر خوشحال هستین شما؟
قطعا به شدت بسیار زیاد خوشحال هستم. من اینقدر فشار روحی سرم آمده بود که مریض شده بودم، سرم درد میکرد. وقتی که یکی از همکارای ما دروازه تک تک کرد، گفت که اینترنت وایفای آمده و وصل شده، من درد سرم به کل از بین رفت و تو حس کردم که واو چه کاری خوبی شده. نه تنهایی که ما در محیط کاری تکلیف ما معلوم است، میتونیم مسائل کاری ما رو پیش ببریم، روند کاری ما پیش بره، در کنار میتونیم با دوستان، اقارب، خانواده، دنیا در ارتباط بفهمیم که زنده هستیم، در کجا هستیم و در کجا چه خبر است، از مسائل روز آگاهیم. قطعا بسیار زیاد خوشحال کننده بود این موضوع.
خانم مدثر، شما به عنوان یک شهروند افغانستان میدانین که چرا این انترنت برای 3 روز قطع شد و پیامتان چیست به رهبری طالبان؟
خیر، من خودم در جریان نبودم و هرچند من در ایران هم زندگی کردیم یک مدت، اونجا که این مسائل ختم میشد و اگر مسائل امنیتی جدی پیش می آمد قبلا اطلاع داده میشد به شهروندان که از اینی ساعت تا اینی ساعت را به مدت 3 روز، 2 روز و 1 روز اینترنت و مسائل ارتباطی قطع میشه، شما آگاه باشین. اما در اینجا من در جریان نبودم، رسانه ها هم اطلاع رسانی نکردن. یک روز قطع شد، بعد اون شب را من با بسیار تشویش و اضطراب سر کردم. فرداش رفتم تلویزیون را روشن کردم، یک از رسانه ها اعلان کردن که خطوط ارتباطی تلفنی و اینترنت در سر تا سر افغانستان قطع شده. به نظر من در افغانستان یا هر جای دیگه یا هر کشور دیگه، هر شهروند حق داره که از همچنین مسائل آگاه شود. من به عنوان یک شهروند ساده افغانستان که در همینجا زندگی میکنم، پیام که نه خواهش مایی است و درخواست مایی است از دولت کنونی و فعلی که خواهشان مسائل نیازهای بشری را که مثل غذا بشر به اون نیاز داره، اینترنت و ارتباطات را با مسائل سیاست و مسائل دیگر قاطی نکنه و این موضوع را بگذاره که مردم زندگیشون را بکنن و روند زندگیشون ادامه پیدا بکنن. چون این موضوع اگرچه یک بودش با این مسائل امنیت و این مسائل در ارتباط است و خواهشان تلاش بری شوه که این دو موضوع از همدیگر جدا بمانه و زندگی بشر را با سختی و چالش در افغانستان مواجه نکنه.
کیمیا مدثر، جامعه شناس از افغانستان، با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در صدر خبرها و گزارش ها شنیدیم که پس از نزدیک 3 روز انترنت در بخشای از افغانستان به شمول کابل پایتخت دوباره وصل و فعال شده. این محدودیت که از روز دوشنبه هفته جاری اعمال شده بود در بخشای مختلف به شمول داد و ستد تجارتی، مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده بود. در تورخم و اسلام قلعه شماری از افراد برای رادیو آزادی گفتند که از روز دوشنبه به این سو سیستم های گمرک افغانستان کار نمی کرد و در نتیجه صادرات و واردات هم متوقف مانده بود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در افغانستان اینترنت و شبکه‌های تلفنی که از چند روز به این سو قطع شده بود دوباره فعال شد. باشندگان پایتخت و شماری از ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که امروز حوالی ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی دوباره شروع به کار کردند
با آن هم هنوز روشن نیست که این وصل شدن موقتی است یا دائمی. همچنان معلوم نیست که تمام شبکه‌ها به شمول فایبر نوری دوباره فعال شدند یا برخی از آنها. این محدودیت که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده بود در بسیاری از بخش‌ها از جمله در امور تجارتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود. برخی از آنان در گذرگاه‌های تورخم و اسلام قلعه بر رادیو آزادی گفتند که از روز دوشنبه سیستم‌های گمرکی افغانستان از کار افتاده و به همین دلیل صادرات و واردات کشور به طور کامل متوقف شده است. مشرف افریدی یک راننده یا موتر در گذرگاه تورخم روز چهارشنبه اول اکتبر بر رادیو آزادی گفت که ده ها موتر باربری در دو سوی این گذرگاه متوقف ماندند.
چپ افغانستان که دبل اورز رسینت چکم دی غبا
با دلیل قطع شدن انترنت به تاجران ضرر زیادی رسیده است. مرز باز است اما تجارت متوقف است، زیرا زمانی که گمرک بسته باشد اجازه عبور و مرور به موترها داده نمی شود. صدها موتر باربری در دو طرف مرز ایستاده‌اند و در موترها انگور و دیگر میوه‌های تازه وجود دارد که در حال خراب شدن است و ضرر زیادی به تاجران می رسد.
که انگور ده فروتی ظاهر خبر داده خرابیگی.
مقام های محلی ایالت خیبر پختونخوا بر رسانه ها گفتند که این توقف به دلیل بسته شدن سیستم های گمرکی در افغانستان به وجود آمده است. در همین حال شمار از مقام های ایرانی نیز گفتند که صدها موتر باربری در مرز با افغانستان متوقف ماندند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از اسماعیل پرغات، یکی از مسئولان ترمینال مرزی دوقارون در ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که از ساعت 7 صبح روز دوشنبه روند پروسس موترهای باربری در گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده و در حال حاضر دست کم 800 موتر در مرز گیر مانده است. در گزارش آمده است که به دلیل ناشفتگی شمار موترهای متوقف شده رو به افزایش است. این مقام ایرانی گفته است که تلاش دارند در مورد مشکلات به وجود آمده با مسئولان طالبان مستقیما گفتگو کنند. یک کارمند گمرک اسلام قلعه هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که او در حال حاضر از اینترنت ایران استفاده می کند و سیستم‌های گمرکی از کار افتادند. او افزود که در این شهر قیمت مواد اولیه افزایش یافته و همچنان بانک ها و داد و ستد اسعار نیز متوقف است.
بندر بند است، اسلام قلعه رفت آمد نیست، فرچلانی ها بند است، نه مال میه و نه مال میره. ها نمیدانیم تا چی اندازه این بند می باشه و چه وقت باز میشه. دیگر روز به روز نرخ و نبا بلند شده رئیس، نه نفت میایه و نه خوراکه میایه، هیچی نیست، هیچی، بند بند.
به گفته مقام های ایرانی به گونه معمول روزانه میان 600 تا 700 موتر باربری از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. حکومت طالبان در 29 سپتامبر سال روان اینترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کرد. تا کنون طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند، اما دست کم 5 دیپلمات آنها در سفارتخانه های مختلف تحت کنترل طالبان بر رادیو آزادی تایید کردند که تماس هایشان با وزارت خارجه آنان قطع شده است. پیش از این در هفته های گذشته حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت قطع کرده بود. برخی منابع طالبان بر رادیو آزادی گفتند که این اقدام به دستور رهبر طالبان ملا هبت الله خونزاده انجام شده و هدف آن جلوگیری از منکرات عنوان شده است. با این حال هیچ گونه توضیح مشخصی در مورد مفهوم منکرات ارائه نشده است.
شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که تأثیرات قطع اینترنت بر اقتصاد افغانستان جبران ناپذیر بوده میتواند. بشیر دودیال یکی از این آگاهان است. سحر لیوال در مورد پیامدهای قطع اینترنت بر اقتصاد افغانستان از آقای دودیال پرسیده.
در مورد اینترنت باید بگویم با وجود از اینکه در افغانستان فرمایش خرید و فروش و تجارت آنلاین به شکل کامل امور رقمی که در دیگر کشورها مروج است وجود نداشت و ما پرداخت های پولی را هم از طریق انترنت قدر اجرا نمی کردیم، بلکه پول نقدی در جریان بود و در دوران بود. اما از وقتی که از 4 سال قبل انتقالات بانکی وقتی که قطع شد، امی صرافی ها زیادتر فعال شدند و اینا کوشش کردند که یک بدیلی را برای انتقالات بانکی پیدا کنند و اون فعالیت های صرافی و که به اصطلاح اینا حواله میگن، حواله روان کردن، ولی این هم تمامش به توسط انترنت امکان داشت. در غیر از اون ارسال حواله طرف دیگه بدون اینترنت امکان نداره. به این ترتیب بعد از قطع انتقالات بانکی، قطع اینترنت یک عامل دیگه است که اقتصاد ما را کاملا ضربه زد و یک مشکل بسیار کلان است برای تجار و برای صرافی ها و برای بازارهای مالی ما. بازارهای مالی دقیقاً خدماتشان به این ترتیب توقف میشه و بسیار محدود میشه.
بشیر دودیال از آگاهان امور اقتصاد با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. قطع انترنت از سوی طالبان در افغانستان با عکس العمل های جهانی هم با همراه شده. در تازه ترین مورد تیم بورچت نماینده کانگرسی ایالات متحده این اقدام طالبان را نقض بی‌رحمانه حقوق اساسی افغان ها خوانده. آقای بورچت در نامه‌ای به مایکل جی والت سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد گفته که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفان، منزوی ساختن افغانستان و محروم کردن زنان و دختران از آموزش است. او در این نامه که امروز در شبکه اکس، البته پیش از دوباره وصل شدن اینترنت در بخشای از افغانستان منتشر کرد، تاکید کرده که این اقدام طالبان مبنی بر قطع اینترنت نه تنها افغانستان را بیشتر بی ثبات می سازد، بلکه خطر بی ثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی امریکا را هم به همراه دارد. در ادامه واکنش ها ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا بر افغانستان نگرانی جدی خود را در مورد اقدام طالبان مبنی بر قطع اینترنت ابراز کرد. او سه شنبه در اکس نوشت که از گزارش های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین المللی در افغانستان عمیقا نگران هست. به گفتهش این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانبار برای مردم افغانستان خواهد داشت و همچنان بر فعال شدن هرچه فوری خدمات مخابراتی در افغانستان تأکید کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هم در این باره عکس العمل تند نشان داد و گفت که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشه، این موضوع نه تنها به ویژه زندگی روزمره زنان و دختران را آسیب میزنه، بلکه همراه با او زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر هم خواهد داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قطر اعلام کرده که طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای غزه نیاز به بررسی بیشتر دارد. بیایید در این مورد گزارش همکارم فائزه ابراهیمی را بشنویم.
قطر اعلام کرده که طرح صلح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای غزه نیازمند بحث و بررسی بیشتر دارد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اظهارات قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان می‌دهد که کشورهای عربی چندان با متن 20 ماده‌ای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته موافق نیستند. قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترامپ و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند. سه مقام کشورهای عربی که نخواستن نامشان فاش شود با اسوشیتد پرس گفتند که در متنی که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترامپ روی آن کار